راته وبایي.
حمد الله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغان ټولنې او په تیره بیا د پښتني ټولنې د اوسنۍ ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسه دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشتوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته یې ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دی، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي، او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي، او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي، او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتونه چې کوم برداشت ما وکړ، هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولی شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي:
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی، چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي، او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولس لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړی دی، او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې له ډېرې مودې په افغانستان کې روان دی، او افغانان چې دي په تکلیف کې دي، د یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انځورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو په ټوله کې دا دی چې دا کوم میلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو تر اوسه چې دی دغه انځورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوو، تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره یو هڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پای ته ورسیږي نو بېرته به یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. سیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است، د ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو، ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي، او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکي ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران، لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې، او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی سي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو، دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې کایت وار دی چې وږمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمی پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غلوا، هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي، او سپې د چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړي او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرېدونکي تیر ایستل او پیرېدونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ږیره کې اخلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څه کوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و، د روانو اوبو سیل به یې کاوه. او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوسلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلي وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ور پیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بیوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه. او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نشو پو چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه و، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپوږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څه صوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څه صوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. د څه تشویش ور پیدا شو چې څه صوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبي ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبي کلمه یې غوږونو ته صوبۍ ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ صوبۍ ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګت واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبۍ همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمېږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد
د چینی په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څو بینومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورید، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې واړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګوله چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم، داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دا یې پخپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نېغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم نوید تو تخلص مزیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کیږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا واته کاله کیږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
واته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، دا چې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت غزل نه کیږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه هم لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بېکاڼو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګېډه د هوسۍ ورډبوې. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوې. او منما چې بستړې وي ای مینې لجړه، منما چې بستړې وي ای مینې لجړه، ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي
ډیر خسته نوید جان دمرته وایي چې تاسو ډیر د خپل فطرت له مخې د خاموش خاموش یو ډیر په ادبی محفلونو کې نه ښکارې او ډیر کم لیدل کېږي یا کم شعرونه مو چاپیږي وجه څه ده
ولا بس فطرتا داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډیر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوې نو نه پوهېږم چې څه علت دی
تا نه مې علت پکې ورک سي بیا هم تا ته وخت درکوو سي غزل راته ووایې
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم زه د رباب له ترنګه یم د ډول له ډنګه نه یم او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سېشنبې شپه زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سېشنبې شپه ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم
ډېر ښایسته نوید جان څوک څه شاعري کوي څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې نه پوهېږم هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي یعنې بیخي په الفاظو کې نهسې راتللی شي څه رقم حالت وي نو
تاسو کله شعر لیکې څنګه ځان احساسې وروسته له شعر او مخکې له شعره دواړه حالتونه بیانولی شي
یاره نشم کولی درکړم
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي د چا شاعري مطالعه کوي
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د ناګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده یو څه تر لاسته کوم
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولی د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ شوی
و زیات وخت داسې شوي دي زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه شم چې ټیمې لا لرې کړی لهم شي کولی ده په دې به
اوس خو به دا پالیسي بدله کړي
نه اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي
هغه پسرلي صاحب باید د ذوق او غوښتنې هم د ګټو په پلو پلو نه ږدي نن د ډم ودونه په زړه هورې د ته اوس بیا هم نوبت ستا دی یو غزل راته ووایې
دا یو غزل ده چې د روحاني غزل د اغېز لاندې لیکل شوی دی نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب څخه جوړي د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډیر خیسته ډیر خیسته کله کله د پښتنو سره څوک مخ کیږي تاسو خو کسام تاسو پی غزل ویلې زو د یو شوخه پښتنه وکم سی عاشقي دی هم کړي کنه
عاشقي خو عاشقي می کړي دی محبت چې انتها ته ورسیږي عاشقي شي پوه شره نو عاشقي می کړي دی الله پاک سره دی هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده
نوید زیره ستاسو یو بیت ما ته ذهن کې راغی وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی به ګوري چې ځواني خپل پرچم شین دي او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تند د لیدو کما ته وي خو ډیر وخت غم شین دي او ښکاري بیوسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي ښکاري بیوسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شیندي او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي راز د محبت خو ښکلا ډېره مینه کم شیندي او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شیندي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوئ، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بېخي راګډ شو وویسولې او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون د دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي، تاسو وایي
اغېز کوي؟ کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړلی شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځایه راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لحفظه راته ووایې کېدای شي شوخ غزل ووایې.
لحفظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه، او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه، او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه. او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه، او د هغه د یارانې نه څنګ په شا شم، د هغه د یارانې نه څنګ په شا شم، لار د چا چې برابره وي د خولې زړه، او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې چې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې، خیر سي، تاسو نه مننه.